السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د لیو ساعت خبرونه مو پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې یو ډله غرختون کنجونو ویل دي چې دوی د بابا غره لوړې څوکې ته په دې خاطر ختلي چې ترورستانو ته څرګند کړي چې دوی ورته نه تسلیمیږي پیل خبرونه کیږي د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د اسرائیل جنگي الوتکو نن هم د غزې ښار پر ګڼو ساحو درنې بمباري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته په 15 ورځني سفر روان سو. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په دې اړه اعلامیه کې ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو لوریو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په اعلامیه کې د قریشی په حواله زیاته شوي چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو مسؤلانه وتل، د تاوتریخوالي کمول، دایمی اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي ترلاسه کولو لپاره د موجوده موقع کارول خورا اهمیت لري. د وسلوالو طالبانو د بیلې سوي ډلې د مرستيال مولا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستي وټاکل سو. د راپورونو له مخې د مولا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د بیلې سوي ډلې سلګونه پلویانو او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکه. خالد نیازی آزادی رادیو تو ویل چه د خپل پلار لار با تعقیبوی
مم همون ارزوای عجز
زم د عجز صاحب هیلی پوره کوم د هغه هیلی او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشاله خلک
د مردم خوش.
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی هم پاتې سوی وو. هغه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور تر وجل کېدو وروسته د ملا محمد رسول په مشرۍ د بیلې سوي ډلې مرستيال وټاکل سو. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې ملا نیازی تیره چهارشنبه د درسکن او گزاري ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي سوی وو. دای د تداوی لپاره کابل ته انتقال سوی وو چې هلته یې ساور کړه او مړی یې یک شنبه هرات ته یوړل سو. د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې تندر دوه تنه مړه کړي دي. دا خبره د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې پیښه یک شنبه مازدیګر وخت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ په مفتی کلا سیمه کې سوې ده. د تندر پریوتو په دې پیښه کې د وژل سویو نمونه حسیب الله او نصیر یاد سوي دي. د اسرائیل جنگي الوتکو نن دوشنبه هم د غزې ښار پر ګڼو ساحو درنې بمباري وکړې. دا هوایي حمله په داسل کې وسوي چې له تیر اونۍ د دې پیلسوي خونړۍ تاوتریخوالي د بندېدو لپاره غوښتنې مطرح شوې دي. پرون د دې تاوتریخوالي خونړۍ ورځ وه. راپورونه وایي نن سهار په لسګونو هوایي حملو غزې ښار ولړزاوه. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې د دوی دفاعي ځواکونو په غزې تړانګه کې تروریستي اهداف ویشتلی دي. دغه حمله د برېښنا د پرچاوي او د سلګونو ودانیو د تخریب سبب سوې. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي په یوه حمله کې په غزه کې 240 فلسطینیان وژل سوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ماشومان او 2 تنه ډاکټران دي. په ټوله کې په غزه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 190 ته زیات سوی او ژغورونکي په نورو کسانو پسې په نړېدلو ودانیو کې ګرځي. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه لا راپور نه دی ورکول سوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د نړۍ له لویو صنعتي هیوادونو یا G7 او اروپایي ټولنې نیستمنو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکاري غوښتنه وکړه. دغه ادارې د کوواکس په نوم د واکسین شریکولو پروګرام له لارې په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. د یونیسف اجرایه مشر هنریتا فور ویل د واکسین د اضافي ډوزونو اهدا کول یو مهمه اړتیا ده چې همدا اوس باید دا کار وسی. هغې په یو اعلامیه کې ویلي و لوی صنعتي هیوادونه او اروپایي ټولنه که په جون، جولای او اګست میاشتو کې یوازې خپله موجوده 40% عرضه شریکه کړي، کولی سي بېوزلو هیوادونو ته 153 میلیونه ډوزه واکسین برابر کړي. دا غوښتنه په داسل کې مطرح کیږي چې په پام کې ده د او لویو صنعتي هیوادونو بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا استازي را روانه میاشت په بریتانیا کې سره جرګه سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون له واشنگتن څخه ډنمارک، آیسلند او گرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شو. انټونی بلینکن به په دې ډیپلوماتیک سفر کې په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا په یو غونډه کې هم برخه واخلي. وروسته له هغې چې جو بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، بلینکن به د لومړي وار لپاره له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په دې غونډه کې مخامخ شي. انټونی بلینکن به نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له چارواکو سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی بلینکن به د اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه او د اتلانتیک سمندرګي په شاوخوا کې د ګډو ګټو پر پیاوړتیا بحث وکړي. ښاغلی بلینکن به نن وروسته آیسلند ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د خبرونې راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان یوه ډله غرختونکي نجونې وایي د دشت برچې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړې څوکې ته وختلې. د دغو نجونو مشره عاقله هاشمي وایي د اختر په ورځو کې شافولادي ته چې 5,140 متره لوړه ده وختلې، او یې غوښتل څرګنده کړي چې ترهګر په بریدونو سره د افغان نجونو د پرمختګ مخه نیسي ډپ کولی. تفصیل په دې راپور کې.
د دشت برچی د پیخی له قربانیانو سره د افغان غرختون کنجونو هم دردی. د عاقله هاشمی په مشرۍ یو ډلنجونې د اختر په ورځو کې د بابا د غره تر ټولو لوړې څوکې شافولادي ته وختلې. عاقله یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل دی او همډلنجونو یې د شافولادي لوړې څوکې ته په خطو وښوده چې ترهګر د افغانانجونو د پرمختګ مخه نشي نیولی.
په دشت برچی کې حمله شاهد و چې مکتب یې هدف وګرځاوه. موږ وختل چې د دې کوهنوردی سره وښیو چې تاسو تر ټول پس کار کوي موږ بیا هم نه تسلیمیږو. په داسې حال کې چې د داعش او طالب له خوا خلک قتل عام کېږي موږ خپل روحیه لاس نه ورکوو.
عاقله زیاته کړه افغان نجونې له کلونو د داسې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره خواري کړي او غواړي پر مخ ولاړې شي. هغې وویل که څه هم امکانات یې نه درلودل خو د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره 40 ساعته مزل وکړ او بالاخره شافولادي ته ورسېدې. له عاقله سره دا وار د بابا غره ته اووه نور نجونې، فاطمه سلطان، زهرا کریمی، حسینا حسین زاده، مبارکه محمدی، آژینا جهانبین، مارزیه مهاجر او ریحانه محمدی هم وختلې. دو نارینه لوبغاړو رحمت اکبری او بابا فاضل ملتیا کوله. شافولادی په 5,140 متره لوړوالی سره د افغانستان په مرکزی سیمو کې د بابا غره تر ټولو لوړه څوکه ده. یو وار مخکې دو نور نجونو هم دا لوړه څوکه فتح کړې. که څه هم عاقله او همډلو یې د دشت برچی له قربانیانو سره په خپلې غره ختنې همدردي وښوده او تر دې مخکې هم د افغانستان دننه او بهر فعالانو، سیاستوالو او عامو خلکو د دشت برچی برید غندلې. خو د سید الشهدا د ښوونځي د قربانیانو کورنۍ وایي ټپونه لا تازه دي. د دوی په خبره حکومت د تعلیمي مراکزو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې قربانیانو کورنۍ یک شنبه سره ټوله شوې وي او په یو پریکړې لیک کې ګواښ وکړ چې تر څو امنیت خوندي نشي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. په پیښه کې د وژل شوې 19 کلنې راضی ورور محمد اسلام وویل
د ښوونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت یې باید امنیت ونیسي چې نورې چپودنې ونه شي. هغه چې پاتې دي په ارامه فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په لویدیځ کې د امنیت د لا ټینګښت په هدف د جمهور رئیس دویم مرستیال ته د ولسمشر لخوا لارښوونه شوې او د خلکو په مشوره به د امنیت د خوندیتوب یوه طرحه په 2 اونیو کې کابینې ته وړاندې شي. د تېرې شنبې په ورځ د کابل په 14 حوزې کې د دشت برچی د سیمې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بم برید کې د کورنۍ چارو وزارت په خبره له 500 زیات زده کوونکي ووژل شول او له 100 ډیر ټپیان شول. د قربانیانو کورنۍ بیا وایي په دغه پیښه کې 9 تنه وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شپیګل آلماني مجلې سره په یو مفصله مرکه کې چې پښتو ژباړه پرون ماښام ارګ خبره کړې ویلي د دشت برچی برید ژور اغیز ورباندې کړی. هغه ویلي دا برید طالبانو کړی او د لویدیز ډیپلوماسي باید په هر صورت د دوی له نازولو لاس واخلي ځکه د دې خبره طالبان مجرمان دي او په دشت برچی کې په یو برید سره 50 کسان ووژل. دغه برید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل شو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي او مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لاین کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونو نسوم راوله و دوی تکالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مسیح صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پر جګړې تبصره کړې چې د یکشنبې په ورځ د مرکز لښکرګاه په څنډو کې پیل شوه. ورځپاڼې ته ځینو محلي چارواکو ویلي د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پاتې سرتیرو د وتلو له پیل سره سم په لښکرګاه کې سختې جګړې پیل شوې. وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و چې افغان حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې وه. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي وسلوالو طالبانو دغه اوربند نه دی رعایت کړی او د اختر په ورځو کې یې هم یو ویشت ملکیان وژلي. دغه وزارت ویلي چې د اوربند د مودې تر ختمېدو وروسته د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې جګړې پیل شوې دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه تر اوربند مخکې هم د هلمند او کندهار ترڅنګ په ګڼو ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات و. له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم تر درې ورځني اوربند وروسته د جګړو پر زیاتېدو او د خلکو پر اندېښنو لیکنه خپره کړې. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دا له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته لومړی اوربند و او داسې مهال اعلان شو چې افغانان د ناامنیو له ډاره له دغه هېواده په وتلو دي او په کابل کې بهرنیو سفارتونو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت هم امریکایي وګړو ته تر اختر وروسته د تاوتریخوالي د ممکنه زیاتوالي په باب خبرداری ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلي ګڼ افغانان د امنیتي اندېښنو له کبله له ښارونو بهر نه وځي. په دغو ځایونو کې طالبان پر ځینو لارو سړکونو کنټرول لري او د ورځپاڼې په لیکنه له خلکو عشر ټولوي. د لیکنې له مخې طالبان په ځینو مواردو کې هغه کسان اعداموي چې دولت ته کار کوي. دغه امریکایي ورځپاڼه زیاتوي سږ کال درې ورځنی اوربند داسې مهال اعلان شو چې په پام کې ده د افغانستان د روانې کشالې د حل لپاره د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي بیا په قطر کې سره جرګه شي. دغه مذاکرې د هغې موافقې له مخې کیږي چې د 2006 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوې وه. د موافقې له مخې امریکا د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو طالبانو د اوسني ولسمشر جو بایدن اداره له هغې موافقې په سرغړونه تورنه کړې ده. ولسمشر بایدن ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر په 11 پای ته رسیږي.
اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي.
ویسا ورځپاڼې کابل ته د برېټانیا او پاکستان د لویو درستیزانو د تېرې اونۍ ګډ سفر ته په اشاري لیکنه خپره کړې ده. د لیکوال په وینا که څه هم ښکاره دغه سفر افغان سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترسره شوی، خو په باور یې حقیقت دا دی چې د لندن په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان پوځونه باید سره تفاهم ته رسول شوي وی چې د ستراتیژیکو همکاریو په پیل کولو سره آن د امنیتي تړون د لاسلیک کولو تر سرحده مخته ولاړ شي. ورځپاڼې د ځینو باوري سرچینو له قوله لیکلي چې جنرال نیکولاس کارتر د خپل هیواد او غربي نړۍ د اوږدمهاله او حیاتي ګټو د خوندیتوب لپاره د کار د ترسره کولو دنده په غاړه اخیستې ده، خو لیکوال پوښتنه کړې چې افغانان به په دې کې څه ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په وینا د دې معاملې ښکاره پایله افغانانو ته دا ده چې هم به خپله خاوره او هم به خپل استقلالیت پکې بایلي. هشت سوپ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د سولې خبرو اترو په دوام ټینګار کړی. وړاندې راغلی چې د اختر له اوربند وروسته حکومتي او طالب جنګیالي بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي او یو بل ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کوي، خو لیکوال اندېښنه ښکاره کړي چې دولت او طالبان داسې مهال بیرته جګړه پیلوي چې د خلکو اساسي غوښتنه د اوربند غځېدل او د جګړې پای ده. ورسپانه د جګړې پر دواړو لورو غږ کړی چې د خبرو له لارې ستونزه هواره کړي او جګړه پای ته ورسوي. او هیواد دولتي ورسپانه د افغان ولسمشر هغه غوښتنه اخیستې چې پر قومي مشرانو غږ کړی چې طالبان سولې ته وهڅوي او اړ یې کړي چې په لویه جرګه کې له خلکو سره مخامخ خبرو ته کښېني. وړاندې راغلي ولسمشر غني وړمه ورځ د ننګرهار، کندهار او پکتیا ولایتونو له قومي مخورو سره لیدلي او ویلي چې حکومت د جګړې ختمولو ته ژمن دی، خو طالبان تر اوسه سولې ته خپله ژمنتیا نه ده ثابته کړې. خو د لیکوال په وینا افغان حکومت د ملت له استازیو د سولې راوستلو